السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د غیسارانه خبری مجلې تخره خلاص وایم نن جمعه ده د 1400 کال د لړم اقرب نهمه د 2015 کال د اکتوبر 1 پیل په خبرونو کو د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه وروسته. خو په اول کې د افغانستان د اتلولۍ خبر. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولۍ خپله کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پای لوبه 2-1 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنۍ اتلولۍ ده. ایران دویم مقام وګاټه، تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسېده. نور جزئیات به وروسته واورئ. طالبانو او پاکستانی چارواکو د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. دوی دا پریکړه په استانبول کې تیر ماښام کړې او د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د خبرو دویم دور چې څو ورځې له خنډ او ځنډ سره مخ ته ولاړ پای ته ورسوو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستاني مرکچیانو ترمنځ د حاصل شوې هوکړې ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي ټولو خواوو د اوربند په دوام سلا کړې. راتلونکي خبرې به د نومبر په 6 په استانبول کې وشي او ټولې ښکېلې خواوې د یو داسې څارونکي میکانیزم په جوړولو او پلي کولو سلا شوې چې د سولې ټینګښت توکړي او سرغړونکې لورې جریمه کړای شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ګواښ کړی دی چې افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې تر ټولو سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنت د پنځمې پورې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورت کې ویلي دي چې پر ښځو باندې محدودیتونه، د خلکو تریتم کول، همدارنګ پر رسنیو باندې فشارونه، په مدني ټولنو باندې محدودیتونه، د بشري مرستو بندیز، د افغانستان بشري او انساني وضعیت لا پسې کړکیچن کړی دی. هغه همدارنګ د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو مرستندویو او نړیوالو بنسټونو په خزینه کارکوونکو مرستندویانو باندې د طالبانو کاري بندیزونه بې سابقې او د نه منلو وړ بللی دي. هند اعلان وکړ چې متحده ایالاتونو د چابهار له بندره د نوي جلی د ګټې اخیستنې په ارتباط باندې معافیت د شپږو میاشتو لپاره غځولی دی. هند ویلي دي چې په دې سره به له افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لا پراخې شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال پرون په یو کانفرنس کې دا خبره کړې ده. هغه هم درز ویلي دي چې د هند او د ترامپ د دولت سره د یو سوداګریز تړون په ارتباط باندې خبرې لا هم روانې دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به نن دویمه 20 لوبه وکړي. دا لوبه به په هرارې کې د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي. د دواړو لوبډلو دریمه او وروستۍ 20 لوبه به روانه یکشنبه د نومبر په 2 په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ سیالي د 3-5 منډو په توپیر ګټلې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونو هلته هم لوستلی شي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو او پاکستانی چارواکو په استانبول کې د خبرو پر مهال د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم د آسیا اتلولي خپل کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پای لوبه 2-1 له ایران وګټله. دا د افغانستان د ځوانانو د فوټسال د ملي ټیم غړي وو چې د ایران له ماتولو وروسته جشن او خوښي کوله. همدارنګه په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هم د دې بریا په ارتباط باندې جشنونه شوي دي. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ما هم خراغ لاستو ایم از سفیو لاستان اگزیم تخنیکی چاره بهروز دیلیری مختوری رازو اول مطلب تا طالبانو او پاکستانی چارواکو ده اوربند پا دوام حوکره وکره دوی دا پریکره پا استانبول که تیر مخام کرده او ده ترکیه و خطر پا مزگری توبی ده خبرو دویم دور چه سور ازیل خند و زند سر مخت و لار پای تورسو ده ترکیه ده بحرانوی چار وزره ده طالبانو او پاکستانی مارکچیانو ترمینز ده حاصل شوی حوکره گرده اعلامی اخبره کرده پا دقی پینز مادهی زی اعلامی که رغلی چی طول خواهو ده اوربند پا دوام سلا وکره راتلون که خبری با ده نومبر پشپگم پا استانبول که پیل شی او هم با طولی کلی خواهوی دستی او تارون که میکانیزم جوڑا و پلی کری چی ده سولی تنگخ تزمین او سرغلون که لوره جریم اکرای شی ترکیه او خطر هم دار از چم توالی خوالی چل دوارو خواهو سر ده دائمی سولی او تیکاو ده ترلاسه کولو پا برخه که همکاری تا دوام ورکری ده طالبان و ویان زبیح الله مجاهد ده خبرو تایید کری چی خبری پای ترسیدلی او دوارو خواهو موافقه کری چی نوری خبری با راتونکو غوندو که مطراشی هغه ویلی افغانستان له پاکستان سره د متقابل درناوی او نه لاسوانی پر بنسټ د خو اړیکو غوښتن کيده د طالبانو په وینا د استانبول خبري اترې چې یو پیچلې بهیرو د دې پریکړې سره پایته ورسېده چې دواړه خواوی به برته سره وګوري او د پاتې موضوعاتو په اړه به بحث دوام ورکړي په استانبول کې د ناستې د اکتوبر له 15مې تر 30مې روانې وي د ناستو اساسي هدف د هغه اوربند پیاوړتیا و چې له دې وړاندې د اکتوبر په 13مه او 19مه په دوحه کې د همدې منځګړو هیوادونو په حضور کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ رامنځته شوی وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د استانبول د خبرو پر مهال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په پاکستان کې د پښتونخوا به ملي او میګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد له مشر محمود خان اتکزی سره خبري کړي وي. ښاغلی اتکزی په دې مرکه کې ویلي افغانانو په ژوند غلامي نه ده لیدلې او د خبري یارانو بیا ازادي نه ده لیدلې. هغه د پاکستان د چارواکو په تیره بیا د دفاع د وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو کلک نیوکه وکړي چې که خبرې ناکامې شوې نو دوی برته حمله ته دوام ورکوي. د ښاغلي اتسکزي بشپړ مرکه د ازادي او مشال رادیو په ویب پاڼه باندې خبره شوې خو دلته تاسو ته لنډه برخه خبرو.
جګړه وشوه او خبرې خو ترکیه کې کیږي دغې نتیجې سره ازیا به وروستو. د دې جګړې ستاسو په نظر ذمهوار څوک دی؟ دا د پاکستان دی که افغانستان کے طالبان حکومت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر خان سوال جواب کو فکروں کی نش کے دلائی افغانستان کل ہم دا پاکستان سر جنگ نے خواہش کری دی نے دعا کری دا پاکستان سے دوی جگڑی پیش ہوئے 1915 پہ تکی او 1903 وقت پاکستان مات شو پا دوار کی افغانانو یا افغانستان داسې معلومات دي چې هغوی حال ورکوي چې ټیک دی زموږ د هند سره ډېر ښه نږدې تعلقات دي. هندوستان سره زموږ شتون کې تاسو په منځ کې یو ملک رادغه شوی یاست. هند موږ سره پر اباسین باندې دغاو لامونه نیولې د اباسین افغانستان او د اباسین لاندې هندوستان وو. لیکن تاسو جګړه ده زموږ د خوا بېغمه اوسئ. د ظاهرشاه په وخت کې هم بیا د درې به په دغه کې هم اوس هسې اوبه خړول دي افغانان دا کریم باید وکړي. دا دوی حق جوړېده لکه یورپ چې د دوه جنګیزي مباد پر وار فوټینګ جوړ شو په کار دا ده رژیم په دې زمواره دي چې دوی په افغانستان نه وتل او امریکا په دې زمواره ده چې دوی ورزه ستا ازادي دفاع کوم په کار دا ده چې افغانستان پر وار فوټینګ باندې جوړ شوی وای خلکو دا کړی وی بلکې ورته د دې خو بیا روان دي د نوي جنګ تیاریانې ورته کوي. افغانستان د دغه سره جنګ نه کوي. افغانستان او پاکستان شاید ځکه نه سره پوهېږي لکه لانده ته چې ته دغه ښه یې لانده ته چې ته پوه شوې چې دا سیب دی دا مڼه ده دا پیل دی دا فلانا دی. دغسې افغانان په ژوند غلامي نه دي لیدلې یارانو په ژوند ازادي نه دي لیدلې دا به په یوه خبره نه سره پوهېږي. افغانان په چا پسې نه دي راغلي دوی لګیا دا په دنیا کې نه دي شوي موږ ملک ته وږي به دبي او سیدونکو دا په دنیا کې نه دي سوي چې مذاکرات روان یو څه مذاکرات مخ کې وای کدا کامیاب ورسې زم لکو بسم الله وک دا یو ټوب دی دا
پاکستان کې چې دا نظر دی چې په دوی حمله کیږي او د دوی فوجان هغه وجل کیږي او دا مو چې افغانستان کې داری مرکزونه دي دا مو چې مونږ تر دفاع حق ته په حمله کی تاسو د پاکستان دفاع دا حق منه نه دي چې سوي
دا حق ولې خبره ده دا چې روسيان په دغه نه وتل په افغانستان او وخت زموږ په سیمه کې دلته په منځنۍ پښتونخوا کې په ټول پاکستان کې 13 ټوپک په ډیر زور په روسيان نه وتل تا تمنه هغه ټول قوتونه چې امریکایي رهبری کوله او مخکشي پاکستان د پاکستان جاسوسي د روکوله تا کله چې کوم پرورزم اکریته په 3000 روپۍ ملټری ویپن په 3000 روپۍ رالی زما د کور ورځ کې تای شیخو په څلور نه کارتوس په خپل په دې جنگ کې ډیر لوی استاد چې د خلګي ترنوله کرنل امام پر پاکستان ټلویزیون باندې وای چې موږ د نن په پنځنی وزره خلق د دنیا په ډیر خطرناک لوګ کې چیرې ګادوډه غلطي وکړه دنیا کې څوک دانه کوي په هر خام په دنیا کې څوک دانه کوي
محمود خان اتکزای او د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې
یو بل لیت مشين چې ورکی دا مشنان یو مشين درا ساتي تا درې او ویني وزره پنځنی وزره د ګر جهان انسانان په کې د ریجی به خلکو په اړه تا ترین کړ او به دي خوشي لخر دا خوري روان بمو دا خوري روان خطرناک تا به ټول ملکون ته ویل شروع محمود سره خیال کوي دا بمونه الزول شي تر خان سره خیال کوي دا پلونه الزول شي د پلان سره خیال کوي دا شتنګر میزایل چرول شي د پلان سره خیال کوي دا خټونه خاورونه بم جوړول شي تا خوش کړ او بیا دې ګر جهان په جهان کې دا نو ستاسو جنګ ختم شو په جهان کې چې هر چیرې یو څوک شاوني په الجزائر چې دی الجزائر په افریقا کې چې یو څوک ونیو شو چې پولیس په دوی چې ماته ووا ترنګ چیرې کړی نو شرنګ په کوټ کې کړی ترنګ چیرې کړی شرنګ په کوټ کې کړی دا خو ای بو فرضی کې عبادت سبا ای هم اورده توس دا خو تاسو جوړ کړی دا
ازادي رادیو اتلیروش ساعت حال تاسو سره ده
ازادي رادیو ته غوګیست د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو خو وس په ور شو د اتلولي موضوع البته د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د اسیا اتلولي خپل کړی افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پایلوبه 2-0 له ایران وګټله دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنی اتل ولی و ایران دویم مقام وګټه تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسید د افغانستان لپاره د لوبي په لومړی میدان کې لوبډل مشر عباس حیدری په 14 دقیقه کې ګول واه دویم ګول هم علي احمدی په دویم میدان کې د کارنر ضربې څخه په ګټه اخستنی تر سره کړ ایرانی ټیم یوازې یو ګول تر سره کړی شو او تر پایه 2-0 ورسته پاتې شو د افغانستان او ایران د فوټسال د لوبه لڅو لانجمنو شی بوډه کوي چې څنګه په لوبي سیوري غوړولې وو که څه هم د افغانستان لوبډلې په لومړي میدان کې 15 فاولونه وهلي وو او ایران ته د پینالټي چانس په لاس ورکړ چې بل اخره ایرانی لوبغاړو تر ګټه خستن 3 ګټه وانه خسته شو خو په دویم میدان کې بیا ایرانی لوبغاړو ډیر لانجی او فاولونه وکړل د لوبي ختمېدو ته یوازې 15 ثانیې پاتې وې چې ایرانی لوبغاړي یو فاول تر سره کړ هغه هم داسې چې کله افغان ګول ساتونکو احمد اسماعیلی وتوانید د ایرانی لوبغاړي ضربه دفاع کړی او د ګول مخاوني سي ایرانی لوبغاړي افغان ګول ساتونکو د پخې په ضربه یا لغته کلاکوه دا پیښه د لوبي داور لنګ دي څارله او ایرانی لوبغاړي سمدستي د سرکارت پور کول له میدان بهر کړ د شیبي د ایرانی روزونکو لوبغاړو غوسه پارول او لوبه د څو دقیقو لپاره وزنديده د ځان په وخت ایرانی لوبغاړي څو واره پر افغان لوبغاړو او روزونکو د بریټ په تکل ورغلل او لانجه سره وکړي خو د میدان د منتظمینو او داورانو لخوا لکومي لوی پیښه پرته د شیبي کنټرول شوې داورانو د لوبي د ورستیو 15 ثانیو تر پیل مخکې یو افغان لوبغاړي محمد اکبري دوه ایرانی لوبغاړو او د ایران د ټیم د روزونکو د ډلې څو کسانو ته سره کارتونه ورکړل او لوبي بهر کړل په دې ترتیب دواړو ټیمونو په تیره ایران د لوبي ورستیو 15 ثانیو په غیر معمول توګه په ډیرو کم لوبغاړو مخته یوړه. تر ټولو لانجمنو شیبو وروسته بلاخره افغان لوبډله اتلولۍ ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د ځوانانو له آسیایي سیالیو افغانستان د سرو زرو د مډالونو څښتن کړ. نام د افغان ځوانانو اتلولی او ولولی وی چې جشنونه او ولولی وی چې د مډالونو له ګټلو وروسته او هوټل ته په لار په موټر کې شور اچولی وو. په بحرین کې د ځوانانو د آسیایي لوبو د دریم دور پر مهال د افغانستان د فوټسال د ولس کلونو یا ځوانانو لوبډلې ټول ټال 15 لوبې وکړې چې ټول یې وګټلې. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه 10-2 له ازبکستان ګټلې وه. دویمه لوبه کې کوربه بحرین 0-0 مات کړی وو. دریمه لوبه کې چین ته 4-1 ماته ورکړه. په څلورمه لوبه کې چې نیمه پای لوبه وه په لوی توپیر 9-1 د تایلند په وړاندې بریا ته ورسېد او په پای لوبه کې هم د ایران ټیم 2-1 له مخې لیرې کړ. د دې بریا په خاطر د افغانستان په پلازمینه کابل، هرات او ګڼو نورو ښارونو او سیمو کې خلکو د شپې جشنونه وکړل او د افغان ځوانانو اتلولي ولمانځله.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګست اوس هم ورزو د افغانستان اړوند نور مسایلو ته. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړي چې افغانستان د طالبانو په حاکمیت کې د جنسیتي برابرۍ په وړاندې تر ټولو ناوړه او سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورت کې پرون ویلي چې پر ښځو باندې بندیزونه، تری تم کول، پر رسنۍ او مدني ټولنو باندې فشارونه، د بشري مرستو بندیز د افغانستان انساني او بشري وضع لا پسې کړکیچنه کړې ده. هغه ویلي دي چې پر بشرپالانو همدارنګه پر خزینه کارکونکو باندې د طالبانو بندیزونه بې سابقې او همدارنګه د نه منلو وړ دي. ښاغلی بنټ خبرداري ورکړي چې د دې وضعیت دوام کولی شي لا زیاتې ګواښونکې پایلې ولري. هغه همدارنګه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د دوامدار پاملرنې غوښتنه کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د افغانستان وضعیت د هیرولو نه دی او نړیوال ټولنه باید په دې برخه کې د افغانستان د خلکو په وړاندې له شوې خیانت سترګې پټې نه کړي. طالبان د 2018 کال په اگست کې له واک تر رسیدو وروسته ګڼې سختدریزې پالیسۍ وضع کړې دي. له هغې ډلې د ښځو او نجونو تعلیم یې بند کړی دی او همدارنګه یې د ښځو پر کار باندې جدي بندیزونه لګولي دي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې رعایت کړي دي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن به په خوست کې د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر هغه ماشومان لپاره چې عمرونه یې له شپږو میاشتو تر لسو کلونو دي د شری واکسین پیل شي. مسؤولین وایي د شری واکسین یاد کمپاین 10 ورځې دوام کوي چې په دې موده کې به د خوست 15,000 ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړل شي. جزئیات به له نجیب الله الخیل واورو.
د افغانستان د اوشمیر نورو ولایتونو پشان په خوست کې هم هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نیولي بیا تر لسو کلونو دي د شری ناروغۍ واکسین پلی کیږي. مسؤولین وایي د افغانستان په 12 ولایتونو کې له دې مخکې ماشومانو ته د شری ناروغۍ واکسین تطبیق شوي او د خوست په ګډون په 12 پاتو ولایتونو کې به په دې پړاو کې پلی شي. یاد واکسین چې د جمعې په ورځ پیلېږي 10 ورځې به دوام وکړي او د دې ولایت په مرکز، ولسوالۍ او ټولو لرې او نږدې سیمو کې به ماشومانو ته تطبیق شي. په خوست کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله اميري مشال رادیو ته وویل
موږ په خوست ولایت کې د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې د شری کمپاین پیلو نو موږ وړه کمپاین به لاس پر ورځ دوام کوي د کمپاین کې به موږ 15,00,000 یو اتیا کسانو ته د شری واکسین کوو البته هغه ماشومانو ته چې عمر یې د شپږو میاشتو نه تر لس کلنۍ پورې وي دا کمپاین به جماعت په جماعت مدرسه په مدرسه مکتب په مکتب او یا داسې په عامه ځایونو کې ترسره کیږي
مسؤلین زیاتوی د واکسینو په دې کمپاین کې په کندهار هلمند زابل نیمروز اروزګان او خوست ولایت کې د شری سربیره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي هم ورکول کیږي ځکه د هغوی په وینا د یادو ولایتونو ماشومان د نورو سیمو په پرتله د پولیو یا ګذر ناروغۍ له ګواښ سره ډیر مخامخ دي ماشومانو ته د واکسینو د تطبیقولو په خاطر د خلکو او کورنیو په هڅولو او د واکسینو ټیمونو ته د فعالیت د زمینو په برابرولو کې د ټولنې مخور کسان دینی عالمان او رون اندی مهم رول لري یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی وایي
موږ په د خسته ولسونو باندې غوښتو چې دوی زموږ د پرسنل سره همکاري وکړي ځکه چې دغه واکسین موږ مخکې تجربه کړې دي چې د واکسینو څخه د مخه ډېرې فخې په خوست کې ثبت شوې خو بیا هم چې د اسلام له نظره به موږ دومره وایو چې دا یو وقایعي تدابیر دي چې هغه فخې بیا تکرار نشي
روغتیا پالان وایي شرعي وساري وایروسي ناروغي ده چې ډېر ژر له یو کس نه بل کس ته د ټوخي پرنجیدو او د پوزې له څاڅکو سره د تماس لارې انتقالیږي د شرعي نښې عموما د وایروس له ننوتلو وروسته له لسو تر څوارلسو ورځو په موده کې ښکاره کیږي لوړه تبه وچ ټوخی پرنجي او زکام د سترګو سوروالی او اوښکې د خولې دننه کوچني سپین داغونه او له څو ورځو وروسته په پوسته کې سره داغونه چې له مخ پیلیږي او بیا ټول بدن ته خپریږي د شرې ناروغۍ نښې دي د شرې ناروغۍ د غوږونو د التهاب سینه او بغل دماغي التهاب او په شدیدو حالاتو کې حتی د مړینې لامل کیدای شي
آزادی رادیو ته واګی است یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتی او حقوقي چارو شنونکي وايي په جرمی قضیو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او لعملې پر رواني ستونزو اخته شوي دوی د یو شمیر نورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او مخنیوي لپاره بیلابیل وړاندیزونه لري د سرګندونې داسې مالکیږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادو وخت په وخت جرمی پیخو کې د افغانانو د لاسلارلو او ښکیلتیا راپورونه خپریږي چې له عمله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې اقدام هم کړی دی په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو چې تاسو اوریدلو ته رابوله
مشکل زبانه کې یاد نداشته باشي زندگی اصلا راحت نیست
په ډیر مشکل سره په وږی مونږ په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلو
اف سال میشه کې جرمنی آمدیم به ما هیڅ اسناد نمیتن
په بیل بیل اروپایي هیوادونو کې میشته یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل هغوی چې په خبره خپل وطن د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمی قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره هم دی او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالې پر مهال ورسره مخ او له عملی پر رواني ستونزو اخته شوي دي د جرمني د برلین پانتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکي اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته خو په خبره یې ډیر په جرمی پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکیلتیا راپور کیږي دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته رارسیږي دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نو چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کیدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي نه یوازې دا چې دا یې ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بېرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکوي طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پېښو کې افغانان ښکېل دي. دغه هیواد اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیري له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان په کې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بله ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته دا ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي، ځکه پېژړې دردي کې چې دوی د مهاجر دي او دوی دی دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او داسې پېښېږي چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین و او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لانه قانونه کډوالو او مجرمینو چې افغانان هم برخه ده شکایت لري که د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا و ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا و ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې، د کورنۍ تاوتریخوالي، د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13 ویلي و د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د له شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چېرې چې ډېری افغانان میشتي او پکې ویل شوي و چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پېښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغې هېواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پېښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښیلتیا په اروپایي هېوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخ